کابل په وخت د ماسپخین 2 بجې شوې. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ماسپخین تر 3 بجو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریدا سیال د دې خبرونه قربانه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام کړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د چین د بهرنیو چارو وزارت د کابل په شهر نو سیمه کې په پرونی حمله کې د خپلو 15 وګړو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډلې منلای دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په یو خبري غونډه کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات ورکړي او عملانو ته سزا ورکړي. هغه زیاته کړه چې د چین د وګړو او په افغانستان کې د چینایي مؤسسو امنیتي تدابیر باید پیاوړي شي. د کابل ایمرجنسی روغتون پرون وویل د روغتون ته له برید وروسته درې مړي او 13 ټپیان وروړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونۍ حمله کې درې برید کوونکي وژل شوي او درې بهرني وګړي ټپیان دي. متحدو ایالاتونو دا برید غندلی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې او دا مسأله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 تنه مړه او 10 نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې ویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو سرپرست حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ، ویل شوی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزراء اقتصادي مرسیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به د مالیه او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. تیر جمهوری نظام هم د ملي تدارکاتو کمیسیون درلود چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به لغور وروسته تاییدول. د طالبانو سرپرست حکومت هم ویلی دی چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په بیلابیلو استقامتونو کې پوځي عملیات پراخ کړي، اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پوځیانو سره د لاس ګریوان جګړه کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسانو په ختیځ کې په لیمان، بخمود، اودیفکا او زاپوروژیا ښارونو او همداراز په مرکزي سیمو کې هم پر پوځي او هم پر ملکي تاسیساتو باندې بمباري کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له فبروري میاشتې راهیسې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پیله لږ تر لږه 6555 ملکي وګړي وژل شوي او له 10600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. او پاکستان چې له اقتصادي ستونزو او پورونو سره لاس ګرېوان دی، ښایي له سعودي عربستان څخه 2 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د پاکستان د مالیه وزارت دو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان په دې پکیج کې به په ټیټه بیه پاکستان ته د تیلو ورکړه هم شامله وي. له دې مخکې د مالیه وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې وه چې ژر به له سعودي عربستان سره خبرې وکړي. یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي ډېر احتمال شته چې سعودي عربستان په روانه میاشت کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میلیارد ډالر پور له پکیج سره موافقه وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي. په کابل کې د ماسپخین انتوبه بجې شوې. ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال ساسي کوربنه یم. نن په خبرونه کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت خبرې کوو. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان کډوال شول. کله چې طالبانو کابل ونیو، امریکایي ځواکونه د کابل هوایي ډګر په لور لاړل او هلته یې د تخلیې پروسه پیل کړه. په هغه شلو ورځو کې چې امریکایي ځواکونه او متحدانو یې له افغانستان خپل همکاران ویستل، په زرګونه افغانان د ماشومانو په ګډون اروپایي او امریکایي هیوادونو ته کډوال شول. لدی کډوالۍ روسته په زرګونو نور ځوانانو اروپای هیوادونو ته درسیدو په پاره د ایران، پاکستان او ترکیه هیوادونو ته مخه کړه او دوی هڅه کوله چې لدی لارو وکولې شي اروپای هیوادونو ته ځان ورسوي. نن موږ په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې افغانان له افغانستان وتلو ته زړه ښه کوي او ولې په دومره سخت لارو تک تم لاتړي. خبرونه کې ملمانه هم را سره دي، دوی هغه افغان مهاجرین دي چې اوس په افغانستان کې نه اوسي، ګل افغانستان لري دي. آزاد خبريال عبدالحق عمری له جرمني را سره ده. په پاکستان کې افغان کډواله او هلته په یو خوانځي کې استاد مليحه نوري همدارنګه په افغانستان کې د ځوانانو معلولو د ټولنیز شورا مسؤل چې اوس په پیښور کې کډوال دی، اسدالله کاموي ده. همدارنګه له ترکیه افغان کډوال جبارزه اسماعیل را سره ده او له پیښور افغان خبريال سمیع الرحمن رحماني هم را سره په خبرونه کې دي چې دوی به د افغانانو په وضعیت هم درنګ چې دوی ولی کډوالۍ ته زړه خکړو په دې مسلې را سره خبري وکړي. تاسو ټول ته ستړي مشي وایي، مننه کوم مودان چې زموږ بلنه مو منله. په پیل کې عمر صاحب کتا سره تاسو سره شو تاسو راته وایي چې تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوي، تاسو ولی زړه خکړو چې خبريال په توګه افغانستان وو او زه یو دالته اوس یو مهاجر په توګه ژوند وکړي؟
سلامونه او احترامات می ومنه استاذ ملمنو ته او قدرمنو لیدونکو او ریدونکو ته. زه تقریبا درې میاشتې د جمهوریت د سقوط څخه وروسته هم په افغانستان کې وم او الته څنګه چې تاسو په مقدمه کې ویل خبريال وم، د ټلو نیوز سره می کار کاو. زموږ زیاتره همکاران د 15 اگست او تر 13 اگست پورې په دغه دوران کې دوی د تخلیف پروګرام کې ووتل، او موږ یو څه همکاران په داخل کې پات شو. موږ دا فکر کاوه چې وضعیت به ډیر تغیر نه کوي او موږ به وکولای شو چې د خپل کار ته ادامه ورکړو. نو د درې میاشتو په موده کې موږ د ډیرو کګلیچونو د مشکلاتو سره مخامخ شو. هغه محدودیتونه وو چې طالبانو پر رسنیو باندې وضع کړل، په خبريالانو باندې وضع کړل، او حتی تر دې چې دغه تجربه مونږ لرو چې طالبانو کله چې بشپې خبر نشري د بیاغنه وروسته به یاري کوي ولا او زمونږ په کارونو کې به مداخله کوله او مونږ ته اجازه نه راکوله چې مونږ هغه پخوا په جمهوریت کې کوم ازادي درلوده لاغې څخه استفاده وکړو، خپل کار ته ادامه ورکړو.
نو دوی محدودیتونه مری صاحب کدارت وای کله چې تاسو کډوال کېدلې دلته جرمني ته راتللې، په لار کې کوم ستوند سره مخ شوي؟ تاسو څه سختیانې ولیدلې څنګه راغلي جرمني ته؟
ما کوم سختې نه دي لیدلې، لکه څنګه چې نور افغانان په قچاقي ډول باندې راځي او یا هم یو شمېر زموږ همکاران خبريالان ملګري چې دي چې اوس مهال څومره اسرائیل سي په اسلام آباد کې دي او دوی په دې تمه دي چې دوی اروپایي هیوادونو ته یا نور هیوادونو ته دوی پناه ویشي. اول تلل شي زما پروسه ډیر اسانه و او ما دلته د المان د خبريالانو سره دلته همکاري درلودله. دا غي په پرنسپ باندې په اکتوبر په پای کې ما ویزه تر لاسه کړله او د یو ګوندي هیواد څخه بیا زراغلم جرمني ته او دلته مې خپل ژوند ورکم.
د دې مننه تاسو به بیرته راوګرځو. اوس په ملهي نوري تور شو، دوی په پیښور کې افغان کډواله ده او هلته په یو خنځي کې تدریس هم کوي. تاسو ګرته وای مېرمن نوري، تاسو څنګه زړه خکلو چې پیښور ته لاړ شي په پاکستان کې ژوند غوړ کړی، ولی مو افغانستان پرې خوده؟
سلامونه اونی که هیله تاسو تا وی تاسو محترم میلمنو تا تاسو اوریدونکو ته. د ما قصه پیخی عین شاید یو غنده تقریبا د زکه چی څنګه چی ما کار شروع ک ز په پاکستان کې مکتب نه لرم. د ما مکتب آنلاین مکتب د افغان انجونو ته ده. نو هغه د دوی د هغه سیستم په خلاف دوی نه غوښته چې ومنه تر دولسم پورې انجونی مکتب ته ولاړ سي. زه لاس میاشتې خپل په افغانستان کې هم پس تمه سمات از شرایط دونه زیق سي چې یو ورځ د ما ویزې ته پاتې په دې مجبور شوم چې زبرت افغانستان ترکمه کنه. ما نه غوښته ځکه اچا تا د کیدای سي دا د موږ بل خلکو ته چې لکه هغه یو پروسس کیږي کنه. دوی مثلا د تخریب پروګرام کې و دې شانه کې و دوی ته یو هیله مو چې خزه دی جنا به یو بل چیرته خطر ځوان ځان ته جوړ کم خو ما سې قسانه او ما یو خزوان پر خوده او د سې ځوان تراتلم چې دغه اخرې څه معلوم نه و منتات چون شرایط ماته دې سې څو هغه ما سره بل هغه نو پاتې چې ځاغي افشان تلار اسمنو ام دا یو سینای شو چې زه باید افغانستان پرېنم او دلته راځم لدې جن خپل خدمات را کوم
مېرمن نوري کدام راته وای چې اوس پاکستان کې ژوند څنګه ده کله چې افغانان دنه په افغانستان کې اوسې دوی فکر کوي چې چرته بهر لاړ شي ژوند به بهتر وي تاسو په پیښور کې ژوند کوي هلته اوسېږي څنګه د په غونډې کې پیښور کې ژوند
کریکته ز تاسو ته وایم نظر د اروپای مملکو ته دلته ځوان ډیر سخت افغان ماجرینو ته ځکه هلته حکومت مثلا ایتا ټول پروسس کیږي پاسپورت داشن تاسو درکول کیږي تاسو یو حقوقي هغه هلته لري شناخت لري خو پاکستان کې هغه شای نه ده پاکستان کې تاسو غیر قانوني ماجر یې مثلا ویزه مشکلات ډیر څه زیات دی افغانانو ته بیرته دوی ته اوس ډیری افغانان همدغه د ګرمۍ په موسم کې د ما اکثریت همدغه متعلزین و دا خځې اته جاید او سیدلو نه دلود اکثریت په دغه پارکو کې په دغه کې دوی شپې ورځې سره تیروله نظر اروپایي مملکت ته نظر کاناډا ته یا نظر امریکا ته چې څوک هلته تخلیه کیده د دې چې مانچوین وځي ډیر خراب ده او تر اوسه پورې مثلا د سې خلک ستا چې کورنلری سیدل لپاره د ویزه مشکل ماغه مشکل بیا چې ارچیر ته ادارې پټنګي او د کار مشکل ستا ورته مثلا دوی هغه خدمات چې باید ماجرین ته وسی چې څوک چې کډواله کیږي دوی ته باید مثلا د اوسیدلو ځای یا بل امکانات یا د دوی ماشومان ته د درس امکانات دا ورته فراهم شي هغه په پاکستان کې بخښ نه ستا یعنی صفر تر ابدا شان دوی هیڅ نه ورکي او نه هغه کوي ځکه یو وخت بیا هم خو یونیټ سیار به دا خدمات دوی ته وړاندې کوله اوس یونیټ سیار هم په هغه سطح باندې دوی ته دا خدمات نه وړاندې کوي دلته ماجرین ډیر په خراب حالت کې دي
مدنه میرمن نوری تاسو ته بیرته راوګرزو زموک بل ملما افغان خبريال سمیر رحمان رحماني هم سره له پاکستان وصل ده تاسو تم ستړي مشوم بخیر راغلی تاسو ته وای رحماني صاحب تاسو ورته ستونزې درلودلې چې هواد مو پری خوده ک د دوی سره مو د قضیه څه فرق لري له نوی
تاسو سلام او د ازادي رادیو ټولو ریدونکو او ریدونکو ته قدرمنو ملمنو ته لکه څنګه چې عمر سیب وویل زه د زینو ستونزو له امله ما هیواد پریښو ده نږدې اته میاشت کې چې اسلام آباد کې ما په اووم د سپتمبر 2020 کال کې زه تلوم یو اعتراض ته ما راپور شو تر راپور ورکول پر وخت باندې زه ونی ورشم او د څو ساعتونو لپاره باندې وم او بیا وروسته خوشی شو د خبريالانو د بنسټونو پر وختونو او د دفتر په وختونه نو ورسته لاغې چې ما وضعیت په افغانستان کې ولید او دا محدودیتونه مې ولیدل او ورس په ورس خبريالان اګوخل کېدل مجبور شوم چې افغانستان پرېږدم او پاکستان ته راشم یوازې موږ باید ونووایو چې څوک د افغانستان د دې لپاره پردي چې هغه ستره د ژوند ګواښي ورته دی یا ډېر جدي خطر دی نه بلکې افغانستان کې دلته په اسلام آباد کې ډېری خبريالان د سیاسي ګواخ اقتصادي ګواخ فکری ګواخ د بیان ګواخ لامل دلته راغلي دی او دلته ژوند کوي نه غوړي نور په افغانستان کې د اوسنی حکومت د محدودیتونو تر چتر لاندې ژوند وکړي موږ دلته وینو چې تاسو باور کوي چې اکثره خبريالان یا اکثره کډوال چې دلته موږ وینو سره خبرې کوو دوی د رواني تکلیف سره مخ شوي مونږ چې دوی سره غوې په کورونو کې حتی موږ یو د وکلمې خبرې نشو کولای جنگ رانه کیږي یا مثلا چا سره دومره حوصله ورته پاتې نه ده دلته اکثره خبريالان دي کډوال دي له اقتصادي ستونزو سره د ویزو ستونزو سره به برخلیک پراته دي اوسنۍ چې د پاکستان حکومت اوس کوم قوانین وضع کړي اعلامي خبرې کړي دي دوی ورته سخت تشویش ورته پیدا کړی دی که دوی ستونزې هوارین شي یا مثلا دوی ونې وستل شي د دوی هغه ستونزو ته رسیدګي ونشي زه فکر کوم چې د خبريالانو او د کډوالو وضعیت به لا بهتر شي او دلته به لګړنو سره پوسی
ډیر مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرزو. عمر صاحب که تاسو راته وای تاسو خپل خبري الوی افغانستان کې مو کار کړی دا هلته مو ژوند کړی دا دلته په اروپا کې چې اوسېږي داسې څه ښېګڼې شته ده چې که افغانستان کې هر ځوان وغواړي چې هیواد پرېږدي او راشه اروپایي هیوادونو ته، آیا دا به ورته غوره وي که نه؟
لومړی دا چې هغه کوم د محدودیتونه چې موږ په افغانستان کې وضع شوي وو د هغې څخه دا هیوادونه پرته د افغانستان څخه یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو څه ستونزې شته څومره چې زه خبر لرم، خو اروپایي هیوادونو کې او خصوصا په امریکا او په کاناډا کې چې کوم افغانان اوسېږي زما په شمول باندې، موږ دا محدودیت او دا محدودیت نه لرو چې موږ ونه شو کړای چې په آزاده توګه باندې او خپلواکه توګه باندې خپله خبره وکړو. موږ هر ورځ د رسنیو سره خبرې کوو چې د کومو رسنیو سره موږ کار کوو، موږ په مستقله توګه باندې د خپل راپور چمتو کوو او کوم سرګندونه چې موږ د ځینو رسنیو سره کوو موږ باندې دا محدودیت نشته چې موږ یو ډار شو یا د طالب څخه وډار شو. موږ په مستقل یو دا زمونږ لپاره یو لوی خیګنه ده چې دلته د مونږ تر لاسه کړې دا وغه ازادي چې مونږ تر لاسه کړې ده چې مونږ مخکې په جمهوریت کې درلودله یو دغه خیګنه ده. نور خیګنه دلته نشته ده، دلته دا هیوادونه زمونږ لپاره نه دي. مونږ هغه د افغانستان فرهنګ او کلتور چې دننه په افغانستان کې دی او موږ سره مخته یو زمونږ لپاره دلته ژوند ډیر سخت دی او دغه خو بیا هم موږ چې د افغانستان حالت ته ګورو بیا په دغه حالت باندې بیا موږ شکر وباسو. یو خبره دا چې هغه څوک چې دلته د مزدوري لپاره راځي او یا هڅه کوي چې دلته دوی به د افغانستان څخه دلته ښه ګټه وټه وکړي دا سمه نه ده، ځکه چې دلته تر څو هغه خلک چې په قاچاقي لارو باندې راځي دلته اسناد ترلاسه کول دا کلونه وخت نیسي او دلته د پرته د کورنۍ څخه ژوند تیرول دا ډیره سخته تمامیږي. دلته کچېری په مسافرۍ باندې زه اکثره ملګرو دوستانو ته وایم چې دغه هیوادونه په مسافرۍ باندې نه ارزي. کچېری کورنۍ سره یو څوک اوسېږي بیا هم لږ گزاره کوي او ته کوی شي چې په خپل کور کې د خپل خوښې خوراک وخوري، خو کچېری کورنۍ در سره نه وي ته نشي کولای حتی تر دې چې ته د خپل خوښې خوراک وخوري. نو دا د یو د ژوند کې دا د یو انسان لپاره ډیره سخته ده چې دا د خپل د خوښې خواړه نه پیدا کیږي. نو دا ده چې دا خو بیا نشته دي دلته خلک په آرام فکر باندې ژوند کوي.
په بخښنه سره تاسو آزادۍ ته اشاره وکړه چې دلته په ذهن او فکر خلک آرام وي، خو بیا هم ځینې ستونزې شته. سره د دومره ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې حتی موږ په هغه افغانان چې په بهر کې دي په خوړو کې ستونزې لري، بیا هم د دومره ستونزو سره د دومره مشکلات سره ولې افغان ځوانان ملاتړي چې بهر ته راشي؟
په وطن کې روان وضعیت د دې لامل دی چې افغانان او خصوصا ځوانان د خپل هیواد پرېږدي. دا اوس په افغانستان کې معیار دا دی چې یو وزیر راځي وایي چې چا چې ډیر مینونه ایښي وي هغه په دولتي ادارو کې هغوی ته دنده دا د پرته د پوښتنې څخه ورکړل شي او یا هم هغوی ته تعلیمي اسناد یا د پوهنتون اسناد ورکړل شي. دا په کوم هیواد کې دي؟ هلته موږ زیاتره افغانانو سره چې یا ځوانانو سره چې موږ د تماس لرو د طالبانو دغه برخورد هلته خلک د رواني مشکل سره مخامخ کړي دي. نو دغه مشکلاتو د وجې د طالبانو بد برخورد بد وضعیت د خپلو خلکو سره هغه د دې لامل شوی دی چې ځوانان وطن پرېږدي.
ډېره مننه عمری صاحب. میرمن نوري که تاسو راته ووایئ تاسو په پاکستان کې اوسېږئ، هلته تاسو د افغانانو یادونه هم وکړه چې اوس نسبت بل هر وخت هلته افغانان ډېر دي، دغه افغانان چې اوس درغلي دي څو ډوله کډوال لري تاسو هلته او همدا ستونزې څه دي د دوی؟
منګا کدل ته پاکستان کې وګورو کډوال په دوه توقو ویشل کیږي. یا واغه افغان کډوال دي چې دوی پاکستان د ترانزیت مملکت په حیث استفاده کوي، او یو هغه او دغه کډوال وضعیت کوم یو چې سپانسر کیږي لکه څه خره، خو هغه چې سپانسر کیږي نه وضعیت ډیر ورته تل سخت شوی و. مثلا په سپین بولډاک په دې کر خو دوی یو وخت دي د خواته راغل دي، دغه وضعیت د بس قابل نه ده. او بل هغه کډوال دي چې هغه لکه یو څه مالی استیبلټی دوی دلوده هغه بیا د لپاره چې مثلا جونې یا لوران یا دوی افغانستان کې درس نه سویلای یا دوی مثلا آلته هغه کار یا روزګار چې آلته دلوده ذاتی آلته نسی دما ورکولای نو هغه بیا راغلی دی دلته ځوان کول لپاره د غوی وضعیت نظر هغه کډوال ته چې په ترانزیت په توګه پاکستان نه استفاده کوي د غوی خطر ده خطر په دې ده چې هغه دوی پیسې مسته او د مملکت ته مثلا دوی بزنسونه ایم راوړي دي کارونه ایم راوړي دي به فائدہ ایم رسیږي او هغه بدون نه پتان کیږي خو مشکل دا ده چې د بس خبره دا ده چې هغه افغانان چې ترانزیت په هیڅ د ځای کاروي هغه ته مشکلونه ډېر څه زیات دي و هم دغه حالات و د غوړي کې شاید نور خبريالان چې دوی اسلام آباد کې دي خپل پستر کو کتل دي چې دوی اته ځای د اوسیدلو نه درلوده هیڅ نو خدمات دوی ته نه وړاندې کړي نه صحي نه تعلیمي دوی ماشومان ټول همدغه جنجالو سره مخامخ و نو په دوه برخوشل کې یا هغه څوک چې ترانزیت استفاده کوي یا واقعا فنن چې دلته میشتي
که د پولیسو او عام خلکو برخورد پاړم راته وای هلته د پولیسو برخورد افغانانو سره څنګه ده عام خلک څنګه دي تاسو سره څنګه برخورد کوي
پولیس لکه په خوا غوندې مخصن په پیښور کې دونه تنګول نه کوي خو اسلام آباد کې بیا دې کچه ډیر زیات ده دا بعضی پروټیسټرز سره چې مالی دل دا غوی مشکل دا و چې مثلا د لباس لپاره به دوی دراول اته غونډیان د سې انجینې و چې دوی ویل چې هغه ځای کې چې مونږه کور اخیسته دا دوی مونږ نه پریدي وای چې تاسو یې کلیم لکه د مونږ غوندې نه فقط تنګول یا پولیسو به دراول د ویزې لپاره خو په خبر کې دا دونه بیا ډیر جګ نه ده مونږه اسلام آباد کراچي دی ځای کې ډیر ته او بیا دغه وضعیت چې دا کرخه باندې دوی را او وکړي دا سپین بولډا کرخه باندې چې دا جنجال دوی رامنس تکړه هغه نو وروسته بیا دوی یو اعلامیا خبر کړي چې تر یوشتم د دسمبر پورې هغه افغانان چې ویزې نه لري مونږه کا مثلا پیدا کړو د مونږ سره هغه به بند کېږي درې کله لپاره د کڅنګ را نو هغه خلک ډیر ورخطا کړی دي خو رویای چندان رویان ته مخصوصا ته چیزی بیا خلکو سره کې نه ځکه ما ډیر دل تاغه راوند ټیبل کې اشتراک کړی دا چې دوی پاکستانیان او افغانان یو میس کې راټول کی او هغه کوم نریټیو چې دوی په اړه کې جوړ شوی او خلک مثلا هغه نفرت چې د پاکستان په مقابل کې و غواړي په غوږ باندې یو رقم کارو کوي چې هغه لمنځه ولاړ شي خو تاسو چې کلال ته هغه راوند ټیبل که کینه یا وسینه شای چې تاسو د دوی د خلکو نه اوري هغه دا چې افغانان ان سکلټ خلک دي دل ترازی مونږ نه کارونه اخلي مزدوریان اخلي او دا سیل د ماجرین چې مونږ تر اوري دا مثلا خارونه راته د سبینازم کړی دي دغه شایان خلکو ته د منلو وړ نه ده
ډیر مننه مېرمن نوري تاسو بیر تر وګرځو رحماني صاحب که تاسو تر شو تاسو خوستون زی واورې د لخپل مو هم یادونه وکړه چې خبريالانو په افغانستان کې سونز درلودلې عمرې صاحب هم مېرمن نوري هم خو افغانان چې د لپاره چې خوجوند ډالر اروپای هیوادونو ته د تګ لپاره زړه کوي او یا قچاقي لارو باندې راځي تاسو فکر کوي چې دغه خوب چې دوی ونی چې دوی اروپای هیوادونو ته زیو حالت به دوی خوجوند لري د دې چاقیلارونه رسیدل ورته امکان لري
زه فکر کوم هغه کسان چې په افغانستان کې یو څه مناسب ژوند لري او عادي ژوند کوي او دوی زی په چاقیلارو بهرنی هیوادونو ته دا مناسب لار نه وي ځواب لپاره مونږ کوهیږو چې په اروپا او بهرنی هیوادونو کې د قانون لپاره ژوند ډیر سخت دی که دوی له یوې خوا فکر وکړي چې مونږ باید آرام ژوند ولرو نه داسې نه دی مونږ اورېدلی دي او مونږ لیدلی دي خپل دوستان ملګري او کوم همکاران چې تللي دي هغوی همدا وایي چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند دومره سخت دی چې حتی هغوی لپاره چې کورنۍ ورسره نه اوسېږي دوی ښه ژوند نشي کولی د ښه کور نه دي تحصیل نشي کولی د ګټې وټې پیسې نشي پیدا کولی چې د خپل کورنۍ لپاره یې ولېږي دوی هغومره کوي چې وخوري او وچکي او دوی وږي پاتې نه شي زمونږ هغه کسان چې د ځینو مجبوریتونو له امله ځي چې هغوی سیاسي اختلاف لري اقتصادي ګواښ په افغانستان کې ورته متوجه دي یا فکري ګواښ ورته متوجه دي یا هغه کسان چې لکه زمونږ د همکار په څیر د یوه فیسبوک پوسټ په سر نیول کیږي او دوی څلور ساعت تحقیق حاصل کیږي او دوی بیا بندي کیږي او په ضمانت خوشي کیږي دوی مجبور دي چې افغانستان پرېږدي او دوی مونږ وینو دلته داسې کسان راغلي دي چې دغه سپیکي پر راغلي دی او د بهرنه د اروپا تک ته خوشاله نه دي بلکې وایي چې مجبور یم نو لاړ شم او د افغانستان زما لپاره د مناسب ځای نه دي چې ژوند وکړم. خو زه فکر کوم چې اوسنۍ حکومت دغه ځوانانو د مخنیوي او د تشویق او د کار روزګار لپاره حل ځلیونه کړي کارونه کړي. زه فکر کوم چې کلونه کلونه به همداسې جوبې ځوانان بهرنی هیوادونه په قاچاق یا په ویزو اخلي او زیبه او دا به د افغانستان لپاره ډیره لویه ضربه وي. د افغانستان هغه لویه پانګونه اوس په وتو کې ده. دغه د افغانستان اوسنی حکومت دغه د چارې په چاپ مخ بي او دغه ځوانانو ته اړتیا ده چې اوسنی حکومت دغه ځوانان تشویق کړي او داسې نشي کېدی چې ته هغه چا چې مینې ایښی اوسیږي هغه ته به زه رتبه هم ورکوم، هغه ته به زه څوکۍ هم ورکوم، هغه ته به زه مډال هم ورکوم. نه، ځوان تحصیل کلی، ځوان زحمت وستلی، ځوان په پولګا په تنده یوې کونډې مور خپل بچی رسولی دی، تا هغه د کار روزګار اخلي، هغه چا چې په سنګر کې درسره ولاړ دی او چې مطلقا مثلا ممکن یا بې سواده اوسیږي یا باسواده اوسیږي هغه لرې کوي او دا یې پر ځای کینوي. دا ناممکنه دی او دا د ځوانانو ناهیلتوب کېږي. او زه فکر کوم چې د اوسم موږ وینو چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو تک زیات شوی. موږ تاسو په سوشل میډیا په رسنیو کې وینو چې د ځوانان مرګ تر لوبي کوي او ځوانان هر ورځ په بلغاریا په روس په لاره کې خپل ځوانان ویلي.
مننه عمری صاحب که تاسو ته راشو، رحمانی صاحب یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان د دې لپاره چې دوی په افغانستان کې خپل غږ نشي پورته کولای هلته ازادي نشته ده، دوی زړه خې کوي چې نور هیوادونه ته لاړ شي. خو تاسو دلته په اروپا کې اوسیږئ او زیاتره افغانان او هغه کادرونه چې په افغانستان کې وو دوی اوس اروپایي هیوادونو ته یا نور امریکا ته تللي دي. خو دغه هیوادونو ته چې دوی ځي هلته ورته د دویمې درجې اوسیدونکو په توګه باندې کتل کیږي او دوی عموما هغه کارونه کوي چې په خپل هیواد کې نه ولا څه فکر کوي چې دا بخوي چې دوی په هیواد کې پاتې وای مبارزه کړي وای ک دلته په یو بهرني هیواد کې دی او دوی مې درجه اوسیدونکو په توګه باندې ژوند وکړي.
ډیر مننه. دلته خو په قانون کې کوم فات نشته دی، هغه کوم اسناد چې په هغه څوک چې خبر اعلان خصوصا په هغه په قانوني توګه باندې جرمنی ته راغلي دي یا اروپایي وادونو ته راغلي دي هغوی ته چې کوم اسناد ورکړل شوي دي کوم اروپایي کوم حقوق چې لري هغه دلته هماغه کډوال هم لري یا جلا وطن هم لري یا هغه افغان هم دلته لري. په قانون کې هیڅ کوم توپیر نشته دی د یو اروپایي یا د یو آلماني سره. موږ وینو چې زموږ خبریالانو موږ په ډیرو سختو شرایطو کې په افغانستان څانګه کار کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې موږ د بیلابیلو جهادونو سره د په جګړه کې او د په مبارزه کې یو خو حکومت د مافیایي سیستم یا مافیایي چارواکو سره خبریالان مخامخ ول، بل د مواد مخدر د مافیا سره مخامخ ول، بل دا چې د ترهګرو ټلو سره مخامخ ول چې د شمول د طالبانو داعش په دې ډېرو سختو شرایطو کې دوی وکړای شول چې په افغانستان کې کار وکړي او دا یو مبارزه وه او دا افغانستان د خبریالانو یو سرخندنه وه چې دوی وکړای شول چې په افغانستان کې کار وکړي. ځانونه په سخت حالاتو کې دوی وکړای شول چې خلکو ته دا احوال ورسی رپورټینګ ورته وکړي. خو دلته په اروپا کې چې زه اکثره خبریالان وینم دوی دا اوس فریلانس کار کوي، دوه درې ځای دوی کار کوي، دوی په دا په بیلابیلو د خبریالانو په ناسو کې چې دوی سره زموږ دل کتل کېږي دلته ژوند ځکه ښه دی چې دوی په هغه سختۍ څخه راوتې دي. د اروپا په یو آرامه فضا کې دوی کولای شي چې خپل ژوند ډېر ښه په مخ باندې ویسي. نو د خبریالانو وضعیت کافي ښه دی.
تاسو خبریال یاست او د راپور په برخه کې مو کار کړی، اوس دلته راغلی یاست هم په دې برخه کې کار کوي. تاسو دوستان سره به مخ شوي یاست چې هغوی په قشقي لارو جرمني ته تللي وي یا نور اروپایي هیوادونو ته راغلي وي. دوی که خپل کیسې درته کړي وي، دا غوی په اړه ته وایي چې کوم هیوادونه دوی ته ډیر زیات خطرناک او هغه قشقي لارو باندې دوی د خپلو کیسو داسې څه تاسو ته ویلي دي دلته شریک کړي.
بله، او ډیر افغانان چې خصوصا آلمان ته راغلي دي او دوی مونږ لیدلی دلته دا اوس په کیمپونو کې ژوند کوي، هغه افغانان دي چې هغه د روسي د لارې د بلاروس تر غلي او غنه روسا دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته راړسل دي او یا هم د بیلابیلو قچاقي لارو د بیلابیلو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته داخل شوي دي. هغو افغانانو ژوند ډیر خراب دی ځکه چې زیاتره په کیمپونو کې ژوند کوي او د دوی د انټرویو یا هم د دوی د کارونو د پروسس دا کومه مرحله چې دا غدی را پس روانه ده. هغه په دې علت باندې چې یو خوا یوکرینی کوم کډوال شي دی هغه ته اروپایي وادونه زیات اهمیت ورکوي، هغه ته اروپایي وادون تاغه په نمرې درجه کې دي او دا غوی استاد او دا غوی ته کورونا لکوار کلا غوی ته ژوند برابرول دا د دوی په اولیت کې دي. بیا په دویمه درجه کې چې دی هغه افغانان دي چې هغه په قچاقي توګه باندې دلته راځي او دلته په کیمپونو کې ژوند کوي. دوی چې کله دلته راځي دوی کارونه چې دی هغه ډېر پس روان دي او دوی پیسې مصرف کړي وي په بیلابیلو په مرګونی حالت کې. دوی ځانونه د مرګونی حالت سره دوی مخامخ شوي دي. د ایتالیا د لارې په کشتیو کې راغلي، هغه اکثره مشکلات دا هم لري چې بعضی ایتالیا ته چې راغلي هغه هلته ګوتې را خدا لګولې. کله چې المان ته راشي بیا دا غوی ګوتې دلته وګوري نو د دوی ګوتې راوځي په ایتالیا کې. بیا دوی ته وایي چې تاسو لاړ شئ بیرته هغه هیواد کې چې تاسو ګوتې لګېدلې دي. نو دغه کډوالو ته توجه نشته دی او دوی په یو ډېر بد وضعیت کې دلته په المان کې ژوند کوي. خصوصا تاسو په فرانسې کې څو ورځې مخکې د رسنیو راپورونه لیدلي دي چې کوم افغانان چې د قچاقي لاره باندې په لارو باندې راغلي دي هغوی د پولونو لاندې هلته ژوند کوي او په ډېر یو پات وضعیت کې دي. نو د قچاقي راتګ اروپایي هیوادونو ته دا د خداد ځان سره ظلم دی. زیاته دی چې څوک کوي مرګ په خپل سترګو باندې ویني، پیسې مصرفوي کې کله چې د هیوادونو تر ازي تقریبا هغه مجبور دی چې د پینزو کانونه تر اتو کانو پورې یو بد نامعلوم وضعیت دلته تیر کړي او هغه نو وروسته کچیرې بیا حکومت د ورتیا ته ګوري کچیرې د کار کړی وي او دی کنجره ونه لري هغه نو وروسته بیا د تاسناد ورکوي. نو دغه اته کاله چې دی دلته تیر کړي او به سدنويشته وي زه خوایم په دې نارځي چې اته کاله دی وروسته دی بیا ښه ژوند ولري خو دغه اته کاله دی په ډېر په بد وضعیت کې تیر کړي. نو دا مرزي نه د اروپا دغه ژوند درسي او نه هم د دوی دغه پاسپورت او اسناد درسي.
ډېر مننه تاسو بیرته راوګرځو. مېرمن نوري که تاسو تراشو الته په پېښور کې په اسلام آباد کې د پاکستان په نورو خارونو کې اوس مهال افغانان ډېر دي. دوی الته وسیږي، تاسو ستونزو ته اشاره هم وکړه. کدا راته وایي چې دغه افغانانو چې هلته اوس مهال وسیږي دوی دا اند خپل څنګه ویني، خپل راتلون کې څنګه انزوري؟ تاسو بور سره ناست لری ګوري بای
اکثریت افغانان ما اول چاغو چې د ترانزیت په توګه استفاده کوي له پاکستان. هغه هم د سیاسي سرنوش سره مخامخ شوی دی چې نامعلوم ده. لکه نن پر سبا دوی ته وایي کېږي چې تاسو کارونه پروسس کې ده، ځکه په UNHCR په هر دفتر کې هغه لوټ د کارونه ډیر سوای ده چې پروسس د کار ډیر کون سوای کنه، لکه ډیر په سرعت نه کیږي. او اکثریت چې مالی دلیدې د سپانان دي چې لکه هغه میاشتې دلته تیر کړي خو تر اوسه هم د دوی هغه ایویکویشن یا تخلیه پروسانه د شروع سوی دغه ستونزې دویم زوري او لکه څنګه نه هلي کړي دي. اکثریت سره چې خبرې کوي بیا دوی وایي چې مونږ به تر دغه میاشت پورې صبر کوو، کومه سبرته به افغانستان ته راوګرځو. نو دغه مشکلات ډېری سره ایسته دلته چې مالی دلیدې
ډیره مننه کور ودان. از موږ بل ملمه به هم په خبرونه کې وصل شي. خغلی جبار زی اسماعیل چې اوس مهال په افغان په ترکیه کې افغان کډوال ده، دا به هم سره په خبرونه کې مل شي. په ترکیه کې به د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له دوی نه واورو چې هلته افغانان څومره په ستونزه کې دي. اولې دوی زړه کوي چې ترکیه ته په قچقي لارو لاړ شي او لغې ځای بیا اروپایي هیوادونو ته راورسي. خو تر هغې مخکې به ورشو رحماني صاحب تاسو ته. تاسو که راته ووایئ چې تاسو څنګه په پېښور کې خپل ژوند په اړه راته ووایئ چې تاسو ژوند څومره ده، دغه خبرې لاندې چې ستاسو څنګ ته راټولېږي، دوی څه تصمیم لري که چېرته معلومه نه شي دا هیوادونه دوی ته ویزې ورنه کړي چې دوی هلته د ترانزیت په تمه دي، دوی څه کوي بالاخره کوم طرف ته ځي؟
مونږ چې ځینې وخت خبریالانو سره ناسته لرو خبرې کوو، دوی تامه لري چې بهرنی ودونه لکه فرانسې او جرمني او ایتالیا همدارنګه حتی برازیل ویزه ترلاسه کړي. زینو کسان داسې موږ وینو چې تر څلورو میاشتو کېږي سفارتونو کې خپل هغه اپایمنټ انټرویو سپری ورکړی دي او منتظر د ویزی دي، او ځینې بیا داسې دي چې بالکل بې برخلیک پراته دي، سفارت حتی ځواب نه دی ورکړی. خو دوی د ژورنالستانو لکه د بېسرحده خبریالانو طریقه او همدارنګه د ځینو بنسټونو طریقه غواړي چې سفارتونو ته معرفي شي، خو یا دوی ځواب نه ورکوي. که چیرې ځواب ورکړي دوی معرفي شي سفارت ته او دوی ته بې ژر ویزه نه ورکول کېږي. دلته خبریالان اکثره یې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ دلته وینو چې څو ورځې وړاندې موږ داسې یو رسنۍ یو کارکوونکی ولید چې موږ دلته پیسې ټولې کړې تر څو دای پاتې شي دلته خپل ژوند مکتب ودي. دومره پیسې د نه درلودې چې دی د څو وخت لپاره دلته پاتې شي، او دی فکر یې کوو که زه چیرې افغانستان ته لاړ شم ممکن زما لپاره ګواښ نور هم جدي شي. دوی چې زه خو له افغانستان راوتلی یم. دلته نور خبریالان
چې بخښنه سره تاسو هم همکارانو په منځ کې د خبریالان چې افغانستان نه درغلي اوس په پاکستان کې دي، دوی منځ کې داسې کسان شته چې دوی د چمن د لارې نه یا تورخم د لارې نه قشقي درغلي ویل ته په بخور کې اوسېږي یا بغیر لویزي؟
او بالکل څوره زی مخکې زمونږ یو همکار چې هغه خپلې ویزه ته لودله تورخم د لارې راغلی، او کورنۍ او ماشومان یې د سپین بود له لارې راغلي. دوی بیا نږدې څلور پنځه میاشتې منتظر شولو، بیا لاړل اروپایي هېواد ته او فرانسې ته لاړل ویزه ورکړه. ډېری داسې خبریالان موږ وینو چې دوی د قاچاقي لارو اندغه دغه په لارو باندې راغلي، د سپین بود له لارې راغلي دي، او ځینې داسې کسان دلته دي چې کلون یو کال دوه کاله کېږي چې دلته د سقوط را پدې خوا دلته پراته دي، ویزې ختمې شوي دي، او دوی ته یا د ویزو د تمدید پیسې نه لري یا ویزه نه تمدیدېږي. داسې ډېرې ګڼې ستونزې دي چې دوی سره مخ دي.
ډېر مننه. اوس هم جبرزی صاحب ته باور شو چې د ترکیې د خبرونه کې را سره وصل ده. ستړي مشه جبرزی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو کړه ته وایي په ترکیې کې د افغان کډوالو ستونزو په اړه سره په خبري وکي، خو غوښنه مخکې دا ته وایي چې تاسو څنګه ترکیې ته لاړی، تاسو د خپل تک په اړه ته وایي.
سلامونه د خبرونه ټولو ګډونوالو ته او خبرونه اوریدونکو ته. هغه فریدی زه خو په کال 2014 کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له خوا نه ترکیه ته راولېږل شوم. په کانکور کې 315 نمرې اخیستې وې، لاغې نو وروسته د برس لایق وګڼل شوم او ترکیه ته راغلم، او دلته مې د انجینرۍ په بخش کې لیسانس وکړ. د لیسانس د پای ته رسېدو وروسته بیرته افغانستان ته وګرځېدم. اولته مې په انکشاف ملي کې د ملي پراختیا شرکت کې وظیفه اجرا کوله، خو د جمهوریت د سقوط وروسته بیرته ما اقامه درلودله د ترکیه، نو بیرته ترکیه ته راغلم.
تاسو په قانوني ډول باندې ترکیه کې اوسېږئ؟
بله، او زه په قانوني شکل باندې اوسېږم، دوه کلمه اقامه لرم فی الحال.
دا خو افغانانو په اړه ته وایي چې هغه یلته قاچاقي درځي او په پټه باندې ترکیه تاوړي، دا غوي وضعیت هلته څنګه ده؟
عموما چې کله د ایران له طرفه دی خو راځي، د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي. زیاتره ګروګان کیږي، ګرو کیږي، زیاتره په لار کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د ایران نه دی خو پورې د استانبول پورې د راتګ یا د وان نه چې دو کله وان تر واوري، دا غین وروسته هلته په خوابګاګان روانې شش پی پنځه لس پی خوابګا ورته وایي. د دوی خپل استلاله چې هلته دوه پاتې کیږي تر څو چې دلته قاچاق برو وایي تر استانبول ته سیورو، یعنی ډیره زیاته وګدلاره ده. په عادي بس کې چې تاسو دې په قانوني شکل باندې سلیب ساته تر درې ساته پنځه ساته پورې دامه کوي لاره ده، او دوی چې کله په غیر قانوني شکل باندې تر استانبول ځان را رسي چې لږ دنو بیا نور ځینې ته لاړ شي، اروپایي هېوادونو ته لاړ شي، نو دوی په دغه لاره باندې ډیر زیات مشکلات سره مخامخ کیږي. او تر استانبول راته ډیر زیات سخت ده. هغه مهاجرین چې وان ته کله راشي، د وان وروسته هلته زیاتره وخت په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. پیسې ورسره نه وي، یا پیسې ورناخلي، یا په لارش کولي، سامان ورناخیستي، هر څه ورناخیستي. عموما دغه کار د قاچاقبرانو وي.
جبرزی صاحب، همدې موضوع ته ما اشاره کوله، د ترکیې او ایران په سرحد کې د کوم افغانان چې هڅه کوي چې د ایران نه ترکیې ته واوړي یا ترکیې نه یونان طرف ته لاړ شي، زیاتره وخت خبرونو راپورونه کې داسې موضوعات راځي چې دغلته افغانان چې په دې لارو باندې ځي یا برمته کیږي یا غلا ورنه کیږي یا هلته کول کیږي. کله داسې شوي دي چې حتی ځینې ځوانان پکې مړه شوي هم دي. د دوی د وضعیت په اړه ته وایي ولې دغه پیښې رامنځته کیږي؟
پدی خاطر سره شمو اله چې حالت نه میواد د خلکو د ملګرو د دوستانو د خبرونه عموما د کارونه چې دی خو قاچاق بریده د انسان قاچاق دی د انسان قاچاق عموما خطرناک کار دی او ځینې مشکلات د خپل ځان سره لري عموما هغه قاچاق بران د کار کې زیاتره خلک افغانستان نه په دې بهانه روان کړي چې تکل استانبول ته ورسېدي یوان ته ورسېدي ته ماته پیسې راکړي نو چې کله هغه دلته راشي د فامیل په پټ شکل باندې راشي دلته هغه قاچاق بران چې دی هغه ځان سره ګرو کې یا چور کې یا چې څه ورسره یې هغه ځان سره کینی فامیل ته ورته زنګ وهي ورته وایي چې دغه سره موږ تر دې راوستل تل ته موږ به د اوسېدي د لارې مصارف یا پیسې راکړي په زیاتره وخت کې دغه سکیږي او په ترکیه کې عموما مهاجرین چې دي په ټوله ترکیه کې خبر دي زمون افغانان ورونه چې دلته راغلي دي په ترکیه په غټو غټو ښارونو کې په غټو غټو ولایتونو کې چې هلته د کار زمينه زیاته عموما په فابریکو کې په دغه ځایونو کې کار کوي تر څو چې دلته راشي راورسیږي عموما په دغه ساحو کې کار کوي د ایران او د ترکیه ترمن سرحد چې دی هلته د وان په نوم ولایت د در په نوم ولایت د او بیازت په نوم باندې په دغه ولایتونو کې عموما دغه کار په ډیر سری شکل باندې او پدې کار شکل باندې نه کیږي خو په پټ شکل کې اما په پټ شکل باندې چې ده بس دغه سي مشکلات هم دي ځکه په دې کې دولت خبر نه وي یا دولت خبر هم وي پاغي باندې موږ نه پوهیږو نو دغه سي مشکلات ټول شته په دغه لارو دلاره ډېری سخت دي خطرناک دي او زمون غورونه افغانان هغه خلک چې غواړي په غیر قانوني شکل باندې راشي دغه ټول مشکلات په ځان باندې باید ومني خو خدای دې وکړي چې دغه خلک په قانوني شکل باندې کوشش وکړي چې راشي ترکیه ته ځکه ترکیه دولتي بورسونه هم لري واي ټي بي ورته وایي هغه بورسونه چې زمونږ افغان ځوانان ته چې څوک د لیسې نه فارغ شوی پاسپورت لري کولای شي چې دې ته اپلای وکړي په قانوني شکل راشي د ترکیه نور دولتي په هنتون نه هم دي چې ډېر په اسانه شکل باندې زمونږ افغان ځوانان کولای شي چې هغه ته اپلای وکړي په خپل خوښې په دې ته به کامیاب شي په دې کې واځنه شپه چې د لیسې د درې کلنو نمبرو یعنی د درې کلنو نمبرو فیصدي ده چې هغه اقل باید د 15 او 30 پورې یعنی د 15 نه باید جګوي دوه کولای شي اقتصاد ته ادارې عامه حتی انجینری ته نور دغه چې خپل خوځي پونځي انتخاب کی بغیر له کوم امتحان دو کولای شي چې ترکی ډیر زیات قانونونه ته اپلای وکي او په قانوني شکل باندې راشي کوم مصارف چې دو په غیر قانوني لار باندې $2,000 $3,000 ورته کې چې ته دو دغه $1,000 یو نیم $1,000 په دغه لار باندې مصرف کی دو ډیر په سهولت باندې په اسانه شکل باندې راشي
جبرزه صاحب قدم راته وي علاوه د دینه چې په پانتونونه کې چې ترکی کې اوسوک په شخصي یا دولتي بورسینه لار شي په پانتونونه کې داخله واخلي او د هیوا ته لار شي د دین علاوه آیا داسې نور قانوني لار شته چې افغانانو کولای شي ترکی ته لار شي یا بل کوم هیوا ته لار شي
د ترکیه خو سیاحتي ویزه هم دي طبي ویزه هم دي هغه خلک چې مثلا طبي مشکلات لري په افغانستان کې او د سفارت تور شي د خپل په 2022 کال د اپریل په نه پوهیږم چې څومره تاریخ اپریل او کوم مارچ په دغه میاشت کې د ترکیه د داخلي وزیر سلیمان سایلو چې د سلیمان سایلو په خپل یو اعلان خبره کړل چې موږ هر یو مثلا د غزنی یوازې افغانستان ازبکستان ترکمنستان او قرغیزستان دغه ملکونه چې عموما د ترکیه ته دغه خلک ډیر زیات راځي او دلته بیا اقامې خستلې او اقامې چې بخستلې بغیر کوم سبب به اقامې ورکولې نو دلته چې په دغه د دې کال په سلورم مېش په دریم مېش باندې ځینې مشکلات راځي شلو د ماجرینو له طرفه یعنی هغه مشکلات دغه سیو چې زینو غیر قانوني خلک تل تر نه وتی چې پاره کې پاکستانیان هم داخل دي بنگلاديشیان هم داخل دي ځینې عرب د عربي ممالک هم ځینې خلک داخل دي افغانان هم داخل دي چې په سوشل میډیا باندې عموما په ټیک ټاک باندې په مترو کې په سمندري کشتیو کې سمندري بسي کشتیو کې په سیراتیر شپه بسونه کې داغه جنو چې په عام شکل بروانی وي په سرک بروانی وي خپل کاروبار پسې داغه د مخ او د شر ویډیوګانې وکړي او د په ټیک ټاک پرې کړي دی په ترکیه کې د ترکی د عوامو پومنسکي او خبره را جوړه کړل خلک په غوسه کړل او په ټویټر باندې یو ټرین جوړ چې مهاجرین نه غواړو له هغه وروسته سلیمان سویلو چې دغه سی ویلا مخ پرکتل چې څوک په قانوني شکل باندې راتلو هغه باید دلته د پاتې کېدو لپاره خپل یو سبب وخی اوس کې اوس راغلی په دغه باندې په تحصیلي ویزه باندې هغه باید د پانتون محصولي موږ ته باید د پانتون نه چې د اورنج بلګه ورته ترکان وایي یعنی سټوډنټ کارت راوړي چې دلته برحال محصولین که څوک صحیح ویزه باندې راغلی په صحیح ویزه باندې راغلی د خپل صحت لپاره هغه باید د شفخانې نه مونږ تراوړي چې دا سره باید دلته پات شي د موږ په ویلاندې ده که څوک په صحتي شکل راغلی هغه باید صحتي ویزه درې میاشتې ورته ورکړي چې درې میاشتې کې شپږ میاشتې کې دوه میاشتې کې دوه هفتې دا هغه د قانوني وخت پوره کېدو نه وروسته باید د ترکیه نه ووځي بل تجارتي ویزه ده تجارتي ویزه هم هغه خلکو ته ورکړي چې تجاران دي چې عموما زمونږ افغانان ډېر زیات دلته اوس هم تجارت لري په زیتون برنو کې پاکترای کې د بلوک دزو کې د ترکیه په هر کونج کې زمونږ افغانانونه تجارت کوي د وریجو کاروبار کوي قالینو کاروبار کوي، د سپینو زرو کاروبار کوي، افغانستان ته وړي، افغانستان نه راوړي، پی وی سی پایپونه، پی وی سی دغه ټول شینه چې د اوسمه افغانستان ډېر قوي تجارت لري د ترکی سره. نو په دغه شکل باندې هر څوک چې وړي ترکی ته راشي.
ډېر مننه کور موادان جبرزه صاحب چې په ترکی کې د افغان کډوالو په وضعیت باندې خبرې کولې. عمر صاحب تاسو ته برا شو، تاسو فکر کوي د دې لپاره چې افغانان وکول شي په اروپا کې آرام ژوند ولري یا په نورو هیوادونو کې، داسې کومې قانوني لارې شته چې دوی لاړ شي د هیوادونو ته افغانستان ووزي؟
بله، او دا وستازه آلمان د کار ویزو لپاره اسانتیاوی برابرۍ نوې قانون جوړوي چې ترڅو دا وه وادونو کارګر چې واړی آلمان ته راشي او دلته په قانوني توګه باندې دوی ویزه ترلاسه کړي، دغه پروسه دوی ساده کوي او په دې باندې کار روان دی. او دا وسم زیات شمیر هغه خود بهرنی اتباع چې هغه د هندي ادغ د افغانستان هم یو شمېر تعداد خلک شته، دي همداسي پاکستانیان دوی په قانوني لارو باندې دلته راځي او دلته دوی کار کوي. همداسي زیاتره د پانتونونه دي په المان کې چې دوی دوی پروسه ډیره ساده ده. دوی هغه افغانان چې غواړي دلته راشي په قانوني توګه باندې دوی هلته ازموینه ورکي او دوی یو څه آلمانی زده کی او دوی په قانوني توګه باندې آلمان ته راشي. نو دغه قانوني لارې شته دي چې دلته موږ زیاتره افغانان وینو. خدای زموږ دوست 15 کاله مخکې راغلي دي د درس په لغدار لپاره د تحصیل لپاره، اوس هغه ډیر ښه وظیفې لري او ډیر ښه ژوند برابر کړی ځان ته. نو یو خدای دې چې د دوی دغه کومه موده چې د تحصیلی دلته تیروي هغه د دوی په بیوګرافیک لیکل کېږي چې دوی دلته دومره وخت دلته ژوند کړی دی. نو پاسپورت پاکستان کې د پاسپورت پاکستان کې هغه سره ډیر مرسته کوي او هغه چې دلته بیا وظیفه ولري او د حکومت ټیکس ورکي، نو دا غوي پروسه بیا نور هم ساده ده او هغه په ډیر اسانۍ سره کولای شي چې د آلمان اسناد ترلاسه کړي. موږ وینو چې زیاتره د ټریول ایجنسیانې په کابل کې او په اسلام آباد کې ځینو خلکو ته د بیلابیل لارو څخه په بانو باندې پیسې اخلي چې تاسو موږ قانوني لارو باندې موږ تاسو وړو آلمان ته یا نور اروپایي هیوادونو ته. نو په هغوی باندې د باور څخه نه کوي چې هغوی دا پیسې زیاتې اخلي او زیاتره افراد کوي او کار په سمه توګه نه اجرا کوي. نو زما غوښتنه د افغانانو څخه دا ده چې دوی دي د آنلاین سیستم د لارې یا د ویبسایټونو د لارې چې هغه کمپنیانې چې کاریګر ورته ضرورت دي هغه خپل ویبسایټ لري، رسمي ویبسایټ لري، ایمیل لري، ټلیفون لري، هغوی کولی شي چې په دغه واسطه باندې تماس ورسره ونیسي. خو د اکثره هغه پانتونونه چې په اروپایي هیوادونو کې دي د هنګری نه نیولی تر سویزرلینډ او آلمان او همداسې فرانسا دوی هم آنلاین سیستم لري. دوی دې د ټریول ایجنسی پر ځای باندې د دغو آنلاین سیستم د لارې د دوی خلکو سره یا هم د دغو ادارات سره دوی تماس ونیسي. نو دوی په ډیر اسانۍ سره کولای شي چې سکالرشپونه ترلاسه کړي. یو خدای دې چې دوی په قانوني راغلي وي او بل دا چې بیا کړه دوی د تحصیلي پروسه چې یا هم مرحله چې پای ته ورسیږي هغه نه وروسته دوی کولای شي چې دلته د اوسېدو لپاره درخواست ورکړي او بیا کار وکړي او دوی به ډیر بایسات ژوند ولري په خصوصا په اروپایي وادونو کې. نو زما غوښتنه د ټولو افغانانو څخه دا ده چې دوی د ورختا کېږي نه اکثره ځوانان چې دي دوی چې ځان د بد وضعیت ته ورکوي او په قاچاقي لارو باندې راځي اکثره لوستې ځوانان دي. خدای دې چې دوی خپل حوصله د لاسه ورکړي. دوی وایي چې باید په یو هفته کې یو میاشت کې زه باید ځان اروپا ته ورسوم او کله چې دلته راشي بیا هغه هر څه برعکس دي. دلته هغه د زموږ د افغانانو یو مشهور اصطلاح ده چې دلته پیسې په ونو کې نه دي ځوړان دي چې دلته افغانان راشي یا ځوانان راشي او پیسې په ونو څخه راوښ کوي او بیا افغانستان ته ولېږي. دلته هر څه د پروسه لري، هر څه مار لري، پیسې ګټل هم ځان ته لار لري. نو زما د خپل ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی د قانوني لارو په واسطه باندې دوی اروپایي هیوادونو ته راشي او دلته د کار وکړي، درس وي او خپل ژوند خبره ورکړي.
عمر صاحب ته براو ګرځو ساسو پیغام به واخلو. بیا میرمن نوري کتا صورت او یا افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي په ټوله کې افغان کډوال هغه چې د قانوني لارو نه راغلي دي
اغوی ته با سنتیاوی حتمان نسبت هغه افغانان ته چې بغیر قانوني لار راغلي دی وی تاسو په د افغانانو روحیه حالت چې غواړي اروپای هیوادونو ته راشو ترانزیت په توګه باندې پاکستان کار اخلي د غوی روحیه په لاره ته وي غوی څنګه دی تصمیم شته چې کچرته اروپای هیوادونو ته کار ونشي یا ویزه تر لاسه نکړي بیرته افغانستان ته ځي څنګه
تشکر ډیر زیات له پښتنې نام مخکې دینې زې تاسو پښتنې ته راځم زه راځم یو څو نکات ته اشاره کوم اول دا چې موږ د دې حالات کې د کډوالو په حالات باندې خبره کوو چې افغانستان یو باثبات حالات کې نه ده دا تخیلي خبرې چې موږ کوو چې نه پیغام افغانان دی لار سي د بورسیله طریقه د دې له طریقه د دې له طریقه دا هغه وخت لکه د سې معقول شای دا چې تاسو موږ کې ثباتي تاسو مثلا تاسو مشمان هغه تمام اولیه حقوق چې کوم دي نور حقوق څه بيخي نه ګرځو کوم اولیه حقوق چې هغه تور کول کیږي باید ور کول سي او د حکومت په نوم چې هغه فریم یا چوکات دا هغه ټول سرویسونه خپل خلکو ته دی وړاندې کی بیا هغه وخت کې دا یو معقول لار ده چې موږ وایو چې افغانان د پټم کېنی او دغه قانوني لارونه د استفاده وکي مثلا هم دا وس تاسو کرای سي د اردو ملي پاتې خلک خبريالان دا خلک چې
مېرمنوري کچرته په بخنی سره که چیرته افغانان تاسو دغه مسلې ته اشاره وکړه چې دوی که چیرته پته ما پات شي او قانوني لارو ته چې دوی افغانستان نه ووزی دوی ستونز لري او دوی هڅه اولیه خدمات لاسرسی لري نو آیا دغه وتل بیا په دیار زی چې دوی خپل ژوند وبایلی پکې
ګورې دا اته تاسو دین وای چې کله حالات خرابېږي تاسو مخه وکړئ هجرت ته په دې معنی چې د افغانستان حالات اضطراری حالات ته دا ټول مملکو ته د دنیا ټول مملکو ته دا د حزم وړ ده او هغوی دغه منلی ده چې موږ باید دغه افغانان آسان ترین طریقه دغه ده چې میشت افغانان چې دلته دي یا بل مملکو کې دي دوی یو نیچیار په طریق دی مخې ته لاړ سي دوی ته هغه کار چې ورکول کېږي صحیح ده پروسه به ډېر کندي زه نه وایم چې غیر قانوني د قاچاق په لاره دي لاړ سي مونږ ته چون حالات ډېر یو اضطراري حالات کې مونږ یو او بل آپشن نشته خلکو سره خلک مجبور دي چې داسې لارو ته مخه کې یا یو نیچیار سه یا اوس ټول افغانستان مثلا په تحصیل ته نه غواړي وځي ټول افغانستان مثلا خبريال نه دي ټول افغانستان په امریکایانو سره کار نه وکړي ټول افغانستان له کاناډایانو سره کار نه وکړي منتدس افغانان دي چې دوی باوجود لدی چې کار هم نه وکړي د دوی ځان خطر کې دي نو هغه افغانان ته موږ څه آپشن لرو خو هغه ته موږ دا آپشن لرو چې هغه دغه دویم دریم مملک ته چې کله ځي هلته چې ځي هغه اقل موږ له دغه تریبیونونو نه هغه ته اعلان کو چې ګوري تاسو قاچاق په توګه مزه خو یونیسیار ته تاسو لاړ سي دا د مهاجرت حق د انسانانو حق دی تاسو هلته ولاړ سي هلته ځان ثبت کړئ سمه ده پروسه به کندی خو یو شی ده که کندم ده بیا یونیسیار له طریقه افغانانو ته هغه مرستیم کېږي د اوسیدلو ځای برابرېږي ورته که په ډېر ځنده مو سي خو آخر د ورځ کې یو ښه شی دوی ته لاسته راوړي هغې نه مثلا ماشومان کرای سي چې هغه خلک چې همدا اوس پاکستان کې چې یونیسیار سره دې د هغه ماشومان کرایسي چې مکاتب کې ثبت نام وکړي او نور خدمات صحي خدمات ورته وړاندې کیږي مونږ دلته چې یو قانوني آپشن لرو ولې مونږ بیا دې شانو تلارسو او یو ولې د څه تخیلي شی جوړ کوچې نه تاسو راځي ټولم په تحصیلي ویزه ځکه ټول خلک تحصیل ته نوځي اکثره فامیلونه دي فقط دل لپاره چې پاست خزوان خپل بچان خپل کورنۍ ته ورکې هغه لپاره وځي نو د ما وینا دا و چې دغه اصلي شی مونږ ته خو چې دغه دا تاسو راځي په دغه لارې لار سي او کرایس می تاسو پښتنې ته د غیب ځواب کې بدلای ما چې خلک وسم هغه کچن نه دی نو امید سوي خو هغه خلک چې دا واضح شاید چې هغه په قانوني توګه راغلي دي دغه بیا کچ دی لګا ده ځکه پاکستان هم وسکورې د افغانستان حالت ته سي حالت و چې ترغې ډیر سیاسي ګټې د مونږ غونډې مملکتونه واخیست د مثال په توګه ما د جوارزي صاحب خبرو ته زغ واغ ومه هغه د ذکر کړ چې ترکیه وایي چې قانوني ترکیه د سي مملکت دا مونږ خپل په سفارت کې ما کار کړی نه کنه هغه د سي مملکت ته تر څو چې تا یو ډالر هم ستا ترکیه ته نه باسي هغه نه استفاده کوي هغه دقه چې پوهسته چې ذاتي تاثر پیسې نسته ترکیه د ریپورټ کوي او د ریپورټ کچه ډېره لوړه ده له حده تېر جګ ده همدا څو ورځې مخکې تاسو شاید وایئ چې ډیر افغانان دوی ډیپورت کبل بیرته کنه، دا افغانان په څونه ځمات په څونه مصارف دوی خپل لار ته جوړي او بیرته دوی سره ډیپورت کوي. کرای سي داتا سو سنجای بیرته دا روپانه هغه پیسې اخیستل کیږي چې دوی د افغان کډوال په نوم دا پیسې اخلي او وایي چې مونږه دا اروپا ته د ماجرینو د سیل مخه نیسو. هغه پیسې په افغانانو نه مصرف کیږي، هغه پیسې د خوانم په افغانانو استفاده کیږي. د خلم
کبیر منوري اوس تاسو دغه ستونزه ته اشاره وکړه چې یو افغان تر څو چې پیسې ونه لري هغه نشي کولی چې یو هیواد ته د یو کډوال په توګه لاړ شي. ترکیه مو یاد کړه، همدارنګه ستونزو ته مو هم اشاره وکړه. اوس ستاسو په نظر حل لار څه ده؟ هغه افغانان چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده څه وکړي دوی؟
یونیسیار ګوري تاسو کرای سي دوی ته حق ورکړی ده ماجرات یا وی تاسو له حقوق نه ده چې تاسو کله تاسو هغه حالات تاسو خپل په ملک کې سي کېږي. تاسو کرای سي چې یونیسیار ته مراجعه وکړئ، د هغه له طریقه هغه تاسو پروسس شروع سي. دغه یوازینی د حل لارې ده. فکر کوم چې افغانان باید دغه ته راسي او هغه ممالک چې اوس هم دغه اوس تاسو پاکستان ته نظر کې ونیسي. پاکستان په دې کې دونه بزنس کوي د ورځې هر افغان هغه تاسې قاچاق نه تیرای چې ما سنتانیس غټه وانه خلی د تورخم په کرخه کې او هم چنان د سپین بولډاک په کرخه کې شاید ما دا نور میلمانه هم مسر دي کې ما فقې د بیتلات لري 15 سره کلدار اخیستل کیږي نفر نه چې کله خاورې تم د نه نه کوي او کله چې له خاورې نه بیرته وباسي پرمټ لته د سه حال کې چې دا مفته متوانان ته دا مفت نه ورکول کیږي. هغه پیسې تری اخلي د ورځې دوی ته څونه پیسې راځي؟ تاسو فکر وکړئ د ورځې کډ مثلا زر افغان کډوال دلته د نه نه سي خاورې کې دوی ته به څونه
پیسې راځي؟ کور مودان مېرمن ملیحي عمری صاحب تاسو ته به هم لند را شو، افغان ځوانانو ته مو پیغام څه ده چې دوی په قچقی لارو باندې سفر و نه کړي؟
بله دا د حل لار نه ده. مونږ زبا په دې باندې یو تام شمه یو مثال به ورکم لکه ډیر لند کله چې د تخلیق پروګرام وو هغه څوک چې هغه هیڅ خطر هم نه او هیڅ کوم مشکل هم د طالب سره نه درلوده او نه کوم سیاست سره کوم اړیکه درلوده، دوی یوازې دا خوخه و چې دوی بارنوي هوادونو تلار شي او ځانونه د تیارې پورې مزوړن کړل او بیا هغه د افغانستان هغه حیثیت هر څه خراب کړل او هغه چا چې مشکل درلوده هغوی ته به اجازه نه ورکوله چې میدان ته ننوځي. موږ څو رقم خلک لرو، یو رقم همدا خلک دي چې دوی په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دوی غواړي چې ښه ژوند پیدا کړي او دوی د بهرني هواد تلار شي. زه وایم کله اوس د اروپایان تیاری په کابل میدان کې خدالته ودروي، زه پوهیږم چې هغه طالب هم نه پیدا کېږي، دا نه پاتې کېږي چې هغه ته په افغانستان کې پاتې شي. زموږ اساسي او دا د حل لار نه ده، لکه ټول هم نشي وستل کېدل او دا هیڅ کوم منطق هم نه ده. نو زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده، دوی چې په داخل په افغانستان کې دي تر کومه هغه پورې چې دوی کوي شي چې هلته خپل ژوند تیر کړي او دوی یو مړی ډوډۍ پیدا کولی شي او دا مشکل هم نه لري چې دوی خپل اولادونه وي او دوی ښوونځي ته نه پرېښودل کیږي. هغه یو مجبوریت دی چې ګاونډیو هیوادونو ته زیاتره موږ افغانان پیژنو، موږ د خپلو فامیلونو کې پیژنو چې هغوی مجبور شوي دي چې هغوی لاړل پاکستان ته چې د هغو نجونې نشو کولی چې هلته ښوونځي په لور باندې لاړ شي. او خو ما غوښتنه همدا ده په عموماً کې که چیرې څوک ګزاره کولی شي او ژوند تیری کی هغه په خپل هواد کې پات شي او هغه څوک چې هغه اساسي مشکل ولري خداغوی کارونه د پخان سره نه لکه مخامخ کې مونږ زیاتره افغانان به وسوینو چې 15000
خبریالانو
د آزاد خبریالانو مرکز ته دا هیڅ حل لار نه
لري. فرمودان رحماني صاحب ډیر لاندې اوسو ثاني وخت لرو، تاسو ته بمره شو ساس پیغام څه ده؟
سمون پیغام دا دی چې ملهي خرول چې انسیار په پاکستان کې پیڅوک د اسلام آباد د انسیار په تمنه راځي. انسیار دلته تاسو کسان دي چې تر یو کال پورې دوی مې انټرویو لپاره وخت نه دی ورکړی. زما غوښتنه له هیوادو لرم دا چې کچېری کدی شي په افغانستان کې په دننه ځان لپاره روزګار جوړ کړي، کوم ستونزې لري کولی شي مت هر څه کار وکړي. او زمونږ له اوسني حکومت څخه غوښتنه ده چې پرې د ځوانان پرې د مسلکي کدرونه وروزي، مسلکي کسان ته وخت ورکړي ترڅو افغانستان آباد شي.
ډیره مننه کور مودان د خبرونې د میلمنونه خغلی عبدالحق عمرینه، همدارنګه استاد ملهي نورینه او خبریال سمیع الرحمن رحمانه چې موږ سره خبرونه کې ګډون کړی او قدرمنو
دونکو
تاسو نه مننه چې موږ سره ملتیا وکړه. تر بلې خبرونه ښه چاره.